احمد شبريان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د دولت د رسنیو د برخې مسؤول دواخان مینپال نن په کابل کې ووشل شو. د دې پیښې په اړه به په دې خپرونه کې واورو. د مینپال له یو پخواني ملګري نثار صالح سره هم شخېدلی یم.
کرایې ته کور کې اوسېدی دغه ټولو غربت سره سره خپل معاش به نیمه کوي. ځینو غریبو ملګرو سره به یې شریکوي او د کتاب او د مجلې د چاپ دپاره به یې خپل سهم اخلي.
په کندهار کې مو د وروستیو څو اونیو د جګړو د تلفاتو خبره وو. د لشکرګاه حالم درکو
مارکیټونه دي دکانونه دي ټول اور اخیستی دي ټول شار اور اخیستی دي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي چې طالبان د سولې نیت نه لري. نور مطالب هم درخو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمنځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل
بعد مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په یو بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن مین یو ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومه ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې د مجاهدینو په یوه ځانګړي برید کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازده فراس ویلسن د دواخان مینپال پر وژل کېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ د هغه وژنه د افغانانو پر بشري حقونو او د بیان پر ازادي تیری بللی دی. مینپال د وړاندې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال څو کاله له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه همکار کړی و. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازده فراس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکیني سر پرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویلر لري. خغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لارې خپلې کړي. خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېره پیکه کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی. د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړي او د جګړو لمنې د هرات لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبری آژانس د طالبانو درې قمندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپل ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغنده او په دې هېواد کې د یوه پراخ او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه
یقینا هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي، موږ به دغې پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو په رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي، او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برېټانیا ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځشنبې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هیواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هیواد ولتیاوي زیان منوي. په ګوانتنما زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. دغو وکیلانو ویلي چې د دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې د دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنما زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي طرح خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځل او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالاتونو د 1945 کال د اګست په 6مه لومړنۍ اټوم بم وغورځاو چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته یې دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچاو چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغه بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15مه د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. شمشاد ساتران په تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال نن د کابل په دارالامان سیمه کې ووشل شو. طالبانو په دواخان مینپال د حملې مسؤلیت ومانه. ښاغلی مینپال له دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند، لیکوال، شاعر او یو وخت د ازادي راډیو خبریال پاتې شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال نن د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شوی. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو د واخان مینپال د جمعې د لمانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جماعت ته سیرمه په ډزو وژلې دي.
بعد مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پوره کړ او پر وطن میان یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
ښاغلی ستانکزي دا نه دي ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه. وسلوالو طالبانو پر ښاغلي مینپال د حملې مسؤلیت منلې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي دي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. د واخان مینپال تازه څو میاشتې وړاندې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ټاکل شوی و. نوموړی له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویاندو. ښاغلی مینپال د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا وکړه او پټاکونو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسی جرګي څوکۍ ته نومان شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړي او د څو کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم پاتې شوی. ښاغلي مینپال دا شان په سویلي ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبریال دنده هم ترسره کړې وه. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. نوموړي څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له یوه خصوصي ټلویزیون سره د یوې پوښتنې چې د وسلوالو له ترور څومره ویره لري په ځواب کې ویلي و چې د وسلوالو هدف د خلکو ویرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید ویره ترې ونه لري. نوموړي دا شان ویلي و چې دولس کاله حکومتي ماموریت کړی او که څوک ورته ووایي چې وژني نو دی به ورته ووایي چې ستا کار وژل دي، توره دې تیره او ټوپک دې غوړ. په دې مرکه کې ښاغلي مینپال ویلي وو
دا وطن قرباني غواړي او دلته به په زړورتیا کار کوي او د تروریستانو هدف دا دی چې موږ وبیری موږ له خپلې ارادې او له خپل هدف دغه کې وګرځي. بېله شکه چې انسان طبیعتا بیره لري، بېله شي څونه بیره لري، څونه زیاته لري، څونه کمه لري، که ډېره زه پورې زه له شرایطو سره بلد یم او له شرایطو سره عادي یم، ډېر نه بیریدم.
په کور دننه او په کابل کې د امریکا سفارت پر ښاغلي مینپال دغه مرګونی حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راسویلسن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د مینپال په وژل کېدو سخت خوشینه شوی او نوموړی په اطلاع رسونه کې یو مخلص شخص بللی دی. نوموړي لیکلی دی چې د مینپال وژل د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ نقض کول دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحې علي شورا له لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه بزدلانه او تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم پر ښاغلي مینپال دا مرګونی حمله غندلې او پر خپل فیسبوک کې مینپال یو مبارز، قلموال، فرهنګپال او تکړه شاعر بللی دی. د ننګرهار والي او د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. دا شان د ولسی جرګې غړي کمل ناصر اصولي پر خپل فیسبوک د مینپال وژل غندلی او لیکلی دی چې د هر هیواد پال افغان سر په خطر کې دی. ګڼو نور افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني کدرونه ونه وژني.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال نن په کابل کې ووژل شو او طالبانو د دې پېښې مسؤلیت ومنه. نثار صالح، مدني فعال، له 15 کلونو راهیسې دوا خان مینپال پېژني او د هغه ملګری دی. لته په واورو چې مینپال څنګه انسان
شغل مینپال د خلوص چې پر ځان باندې شي و دغه تصادف نه و. مینپال د وجود له رګ رګ څخه وطن د محبت غوغا او چیرې پورته کېدل. شغل مینپال د وطن له هر لويش سره د حیات زیات مینه درلوده، د وطن د غرونو د برو سره مینه درلوده، د دې وطن د انسان لپاره یې همیشه د شي ورځ په حقوق ونه رمه. دا شی واځي د شاعر و لیکوالو ډېر روشن فکر انسان و. هغه د شاغلي مینپال سره موږ کورنۍ راسدر ته هم لرو. د مینپال سب کورنۍ ماحول داسې و چې که څه هم دوی د زابل د شاجوي و، مګر دوی په کورنۍ کې هغه د انسان و ټولو ازادیو ته ډېر احترام کوي. مینپال سب خپله فلسطیني ازادي باندې ایمان او باور درلود. یوه لمن اولادونه یې تر شا پاتې ټول دوه زامن درې لوڼې په شرعي زوی یې د غاسول په نوم باندې دي چې زه مطمئنه یم چې د مینپال هغه ارمانونه چې د وطن په باب باندې وه هغه به موږ دا اولادونه او د دې ټول ملګري ګډه باندې تر سر رسوو. د مینپال د خپل ځان په شان په زرهاو ځوانان تر شا پرېښول.
صالح صاحب، تاسو چې به کله په کابل کې له ده سره لیدل یا په کندهار کې مو له ده سره لیدل، تر ډېره پورې به مو د بحث موضوع څه وه؟
مینپال همیشه د افغانستان د تاریخ پر بحثونو او د تیرو ځینو بدو پېښو څخه د عبرت په باب باندې ځوانانو سره بحثونه کول او د شو مسایلو د امتداد او د دوام په اړه باندې ډېر ټینګار کوي. مینپال یارانو یارو هره جمعې ورځ بلا ناغه که په کابل کې وو که په کندهار کې وو، مشخصا په کابل کې چې په دې وروستیو کې یو خاص کوچنی ځای به د ملګرو لپاره نیولی وو. همیشه به یې زموږ لپاره اشپزي کوله، د دې تر مخه چې موږ ورسو اشپزي به یې کوله، ځان به یې ستړي کړي وو، هر ملګري به یې په غېږ پورې نیولی، یا دسترخوان به یې خپله هواروي. کوشش به یې دا کوي چې هر ملګري ته خاص یې رسنن نه به یې خپل ور واچوي. مجموع کې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو باندو پورې اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وشي، د خلکو سره خبره وشي. څو موږ وو ونه چې پانی د خلکو پورې دغه د علم د روشن فکری بحثونه ولرستو په نیپال مجلسونه رنگارنګ ډیر رنگارنګ دي د مجلسونو کې د شیر بم دراته ویلې په نیپال یو غریب کورنۍ سره یو نیپال ته دې دمو پرچېزو ته خبري سره کوم خپل کور نه درلودي باندې کافي چار کې کرایې ته کور کې اوسې دي دغه ټول غربت سره سره خپل معاش به یې مېکوي ځینو غریب ملګرو سره به یې شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ لپاره به خپل سهم اخلي ځکه به دا کوم کتاب چاپ کی مجله چاپ کی مکتب را نیسل سي د وطن د غریب انسان لاس نیول سي
د سیاسي چارو لکتون کی او مدني فعال نثار صالح څخه مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د لشکرګاه حال درکو په کندهار کې مو له ملکی تلفاتو خبرو خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخ کړو د امریکا د سرپرست سفیر څرګندونې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي چې طالبان له سولې ډاری شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي شارج دافیر او سرپرست سفیر راس ویلسن نن له طالبان وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو او سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لار پیژني په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې پورس په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د طالبانو خشونت او نفرت هیڅ کله هم د تلپاتې حکومت ولې بڼه نه و د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډاریږي زله دې ډلې غواړم چې د سولې لار خپل کړی په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د برېټانیا دایمي استازي برابر ودوار ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته مېرمن بار د هندو لورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري په خارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقوقو سرغړونه برېټانیا هند او نور هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان ګوانډیانو ته واجدي اندېښنه ده
We would not be prepared to recognize a Taliban government that took power.
چمتونه یو د Taliban حکومت چې د زور لاري وخت ورسیږي او تر هغه ریته ژمنوي پر رسمیت وپیژنو. موږ له ټول اړخونو سره کار کوو. څو ډالر سوچي چې ډول وڅوانی د افغانستان د امنیت او خیراجی لپاره د وطن یو لار پیدا کړو. د وروستیو یو څلور کلونو پرمختګونه او همداشان حقوقونو ته ځانګړی احترام لري.
خو Taliban څنګه کوي چې امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لری سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړي
اسلامي امارت د سولې لپاره ډیر ګامونه اخیستي خو داسې امریکایي جهاد ته ونه توانه چې تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پورې خپل تعهدات عملي کړي دا ملامتي موږ ته نه راګرځي اړتیا لرو د خپل هیواد ازادۍ ته د خپل هیواد دفاع ته د زموږ ضرورت ته او پات سودا کې اشغالګر ځواکونه له افغانستانه ووځي او یا په خپل وخت وتلی وي او تعهدنامه یې له موږ سره کړي هغه ګام په ګام عملي شوی وي اوسنی وضعیت ډیر تغیر کاوه موږ به اوس د سولې شاهدان
دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی طالبانو د سولو یو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات هلمند کندهار شبرغان تخار او نورو باندې بریدونه کړي د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبولې دي
نن د هلمند مرکز لشکرګاه د سیاکسونه پر خول رسنیو خبره شوې دي چې هر لور ته لوګیشکاری او د اور لمبې د لشکرګاه له مدني فعاله امان الله څخه مې د شار د وضعیت حالو پښت
د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د شهر د چهل ته مارکیټونه دي دکانونه دي ټول اور اخیسته دي ټول شهر اور اخیسته دي د جنگ لامل څخه د خلکو کورونه اور اخیسته دي د خلکو مارکیټونه اور اخیسته دي خلکو خپل خلکو اور اخیسته دي خپل انسانانو اور اخیسته دي د انسانانو جسدونه په تړکانو پراته دي وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دي تور دود دي ټول لشکرګاه زما د ملګری سره تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس پر پکت د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورې ته وسپاري.
ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کولی شي چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
د ښار څخه زیات شمېر زیاتې کړي د ښار څخه کډوال شوي دي، اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نشي کولی چې د خپل کورونو څخه ووځي. یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغو څخه د سنگر په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت په هغه سیمو باندې جنگ کوي چې هلته طالبان وي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکي خلکو کورونه بلن منزل سنگر ګرځوي، په ښار کې بلن منزل سنگر ګرځوي، د هغو څخه استفاده کوي. د بلې خوا څخه جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پیلن په ښار کې دی هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسني حالت کې د ښار څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال شوي، دامه په زرهاو کورنۍ اوس هم د ښار په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسني چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
له زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جن نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سارا مور سره په تماس کې چې پاکسره د کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د ښار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړي او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نشو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړي راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت عامه، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نشو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړي دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا سل نه دي، دوه سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تېر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونی په نامه باندې کومه ساحه ده چې وایي زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب دی او کومې نورې هغه روغتیايي موسسات دي، او خپل د صحتعامې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروفه دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي.
له مدني فعال امان الله څخه په مننې له هلمند به کندهار ته مخه کړو. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو دریو اونیو کې د جګړو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 533 ملکیان په ټپي حالت کې ورول شوي، چې له دې جملې 115 کسانو په روغتون کې ساور کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن عمر شاه د کندهار د جړی ولسوالۍ د شاه غادرایی په سیمه کې په مرمۍ وشتل سوی. عمر شاه چې په لاس کې ټپي سوی، دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی. محمد ظریف د کندهار ښار په ومنه کې د زوی او وراره سره یو ځای په خپل کور کې د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپي سوی. هغه وایي په کور کې اتلس کسه و چې څو هوانونه یې پر کور ولګېدل، د زوی او وراره یې ټپیان کړي چې وروسته یې وراره په روغتون کې سا ورکړه.
دروازے جندرما پر مخامخ دلته روختن دی هغه د چوارلو لاغم تړلی او ما خپل اوربټه کو بیا هغه دروازې تړلي وې یاره خلاصوي بیرته را کار شونه نو د نیمې لارې شړالې بیرته د سیلو پر خوا باندې هغه چکی دی کی هغه د بار روان شو چا کی دی او راځي باندې ټکان جام او نو نه راځي.
شیر محمد هم د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د هوان په مرمۍ زخمی سوی. هغه وایي د هوان د لګېدو په پیښه کې یو زوی او اخشي وجل سوي دی او کوچني لوریا ټپیان سوي. د کندهار د میرویس روغتون امیر ډاکټر محمد اوت فرهاد وایي په تیرو درونی کې د جګړو له امله دوی ته 1503 ټپیان وربړل سي بي چې له دې جملې 1543 تنه وژل سي او پاتې نور په روغتون کې بستر او ځینې تر لمړنۍ درملنې وروسته رخصت سي. هغه وایي د وژل سو او ټپیانو له جملې 15 ښځې او 1015 کوچنیان دي. په کندهار ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او هر ورځ د دواړو خواوو په ډزو او هوایي بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د تېرې سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کندهار او هلمند کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه وښودل. په عینې وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو درو اونیو کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر تر 2000 زیات شوی.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لکه څرنګه چې مو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واوریدل د افغانستان یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې. په نوره نړۍ کې هم یو شمېر ښارونو ته د اور لمبې رسیدلې خو په نړۍ کې دا لمبې د جګړو نه دي. جنګلونو اور اخیستی دی او لمبې تر ښارونو پورې خپرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مرژوبلې ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له دریو اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښار ګوټی ویجاړ کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دې خوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 15 سیمو کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیې ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله 1.5 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سژنۍ دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی. خود امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه شارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې سل کاله پخوانی دي. اور وژونکو پرون په دغه شارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ووزی د اور وژلو ډېری هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلیدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
حاصل جرادو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې حاصل جرادو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې سلما بند او په کابل کې د شای عروس بند په امنیتي پوستو حملې کړې دي. تر لنډو خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. لنډ خبرونه نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د حکومت اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې یو وایان زبیب الله مجاهد په یوه بیان کې وویل چې مینپال د مجاهدینو په یوه ځانګړي برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړي او ویویل تر اوسه 2300 وفادارو افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره یې کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړل شوې چې د هیواد ته ورشي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنځمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځل او ښاروالۍ د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالاتونو د 1945 کال د اګست په شپږمه لومړنی اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې د شاه عروس بند په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د دغه ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاه عروس بند د بدنې پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا په بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالي زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شاه عروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شاه عروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاه عروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شاه عروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او لوی نور لوی پروژو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د همدې جګړو له امله او د طالبانو د بریدونو له امله په ډېرو سیمو کې زموږ د لوی پروژو چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه اړوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دی، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې یې برخه واخلي. شاه عروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې سوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لورې پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لورې په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسېدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والوزول چې په دې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف واړو. په ساعتونو ساعتونو لاره بنده وه، هیڅ خلکو نشو کولی چې په هغې کې مریضان هم وو، مړي هم ورپکې وو، داسې جسدونه هم وو چې په دغه لاره باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوال طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی دې د جګړو پر مهال ملي شتمنیو ته ډېر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام وکړي، دا د نوې جاړې دا د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړي توګه په شاه عروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سمو دولان د افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې ډیر پیغامونه په دې راته پریښودل شوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول بدل شوی دی، د روانو جنگ جګړو د دوی په ژوند او روانو چارو څه اغیز پریښی دی. راځئ چې په پیل کې همدا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زه ګل بخشا د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا. چې طالبان دا وړاندیز کوي چې ای چې کومې بمبارۍ کېږي ملکي خلک ټوله دا د بمبارۍ له خوا نه مړ کېږي، دوی خپله ګرامه نه مني. اول طالبه ته د پردي کور ته نه وځې، هغه نه سنګر جوړ کړي، بیا په ګرام و دولت شولو. اول ته د ما کور ته نه وځې، سنګر تر نه جوړ کړي، دوی پښتنې دي بې امره ته نه وځې، سنګر ته نه جوړ کړي، د کور نه هغه خامخا دولت مجبور دی چې په تا باندې بمبار وکړي. ملکي خلک نه پرېږدي چې کورونه بهار پردي کور ته په خپل سر نه وځي. کل اردو معلومه دی، لیوا معلومه دی، ولسوالي دي، کلونه لرې دی. په دوی رښتا سره جنګ کوي، کل اردو ته ورشه، اول مغه پتخه کړه چې ته رښتا سره جهاد کوي. نو ته د کور سنګر څنګه ورته جوړوي؟ کور سنګر ورته جوړ کړي، هغه مجبور دی چې د څوک داز وکړي، یا د بمبار وکړي، ملکی خلق ولګي. ترڅو ته د خپل مسولیت طالب په غړ نه اخلي چې دا ځخه مسول نه يم، چې دی خل اول ګننګار ته.
بجه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زلالې د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د جنگاوات څخه خاص سره په تماس یم. ورجان دلته د سبت حالات چې زموږ په ژوند ته خاموش قرار نه دی بلیا، دا د کندهار وفاته چې موږ زو په دغه نیروي سمینه کې د کډه پولیس خدای دی، نو دې بس سړی زیری ته کانګي ولګه درګه جوړ کړه. یو خو هغه مترګه کانګي چې هغه پر موږ باندې بند کړی دی، هغه خو موږ د کندهار وفاته مستقیم نه کوجوالې د کزمو وسایل چې دی دا مترګه کوي. خونه مستر زرون جدا شي، خونه ار کور ولا نه سي در ولاي ول شغه مستر دا خو ني کوي زنان شي هغه زين راس تکي دا سي فجرات قوايي شبلا بو جوړي زنا سمون له کندار د والي څخه خدغه خويش کوو چې دغه زمون مصداقان تر ایلاس کې.
السلام علیکم، دین محمد سلام د زابل ولایت فتاش ته دا پیغام پرېږدم. په زابل ولایت کې د افغان ټلیکان سلام مخابراتي شرکت له څونه رئیس ته کار نه کوي چې د دې ستونزې څخه د کچېره د پیغام نشرتي او دا کار شروع کړي. ډېر مننه بنګوي، مننه او سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حبیب الله قرطانی د فراه ولایت مننه بلکې د دې پیغام چیردم. هغه زموږ فراه ولایت چې دی اکثره متکي بغیر د شهر د صدر اسلامي امارت مجاهدین تر کنټرول لاندې دي. زما دغه مجاهدینو دغه د امارت مجاهدینو ته دغه پیغام دی چې دغه سرکان دی نیک سره څنګه چې ولس وکولی شي په اسانۍ سره یو بل ځای ته تګ راتګ وکړي، نو دغه سرکان مجاهدینو پاملرنه نه ده ورته کړې.
علیکم دادا جی کار کون کو سنگ تو سلام نے سنا ولا وانا تین نے سنا ولا نے تخال تھا سب سے ہم پریتم یہ میں جان دے دی تو افغانستان دو زوانا اور ان سنگ رونا چ بس دے طالبان کو زانی ملی فاصن کیا او بس نا طالبان نے دی بس پاکستان غلامان دی پاکستان ملیشی دی او بس دی سر سم صفا وطن تبارہ کی جہاد روان السلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ طالبان طالبان خلق بیاد کورو باشی چې ویو وسل باندې نظر کوي نظر ته صحا او صحا وسل کا څنګه سل کا خلق استری دي چې دې چا درک نه سن نه دې چا درک څه نه چې معلومات وي چې څو کوچ امر خبر نه یو دا استخبارات ولاد کچې د داخات او د ورسوال اکبر سرغناش د ترقوی خوري شوتونه خوري سره په تبله سره کې وی کرپوی بار کې را د کوي کرپوی نه دی بس هغه خواته بار روان دي زمانم شراغات زده د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ سره تماس کوم نو موږ هیله کوم شرانو کشرانو ټول مجاهدینو ته سپی په راډیوګانو کې ناری وي چې موږ غیر اخلاص دی موږ درس ورته کوو موږ په خبر نو چې دا ودی مشرانو څه وایي کشران څه کشران یو کوم کارونه کوم شام ولکم کوم والسلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو ما او دا پیغام ازادي راډیو ته پریدم او د ما د پیغام د نشریدو په هیله یادری ولسوالی چې کله وسلوالو مخالفینو د ظالمانو شورشیانو لاس ته ولیدله نو دوی ظالمانو اول د مخابراتي شبکې انتن کټه او لاغې نه وروسته بیا د ازری ولسوالی کوم لنجر او کوم ژوندۍ ماشینډری وا دغه لنجر سو لکه وسله سو مهمات سو دا ټول پاکستان ته ویوړو بیا لاغې نه وروسته د ازری ولسوالی ودانۍ نه همداري او باسل شیشه بیا دروازې او کړکېګانی او باسل د ازری پولیسوالۍ کې د شلو کالو څخه کبال پروتو دا ټول کو یو هلیکاپټر کې ولیدلې وو چې هغه هلیکاپټر څخه لمنځه تللې وو او هغه تور پاکستان حکومت لري کړی نور ژوندۍ هلیکاپټر پروتو دا یک کپ کپ کې چې پنجابیان راوستي وو دا پریک دا پاکستان ته واړاو زه به خبرې
کوم د هلمند ټول منطقه د طالبانو په لاس کې دی د ولایت او کمانډاني او ځن پاتې دي د لوړکورو مشران دا یله د چیزر تر جره هلمند ته توجه وکړي والسلام
سلام علیکم زه ګل محمد او تعالی زرمه دول سوالی جا تلیفون کوم ما دا پیغام ده خلک سوال ده معلومات طالبان لري کمی دا اول خدای شوله و چې شوله نکې دا به من د خلکو ته نږدې دا څلور پنځه کسان غون شهیدان شول درې خپل د موږ تر ورځې زمون شهیدان شول خارج چې دا غمر کې خلک شهیدان یې زموږ دا واسه کې شوله کې زرګو کې نه کې به د ځان جوت کې کار څوک دا کې به د یمن وون شه دا وس شیا یمن لري کې نه لري طالبان یو فاسکر او چې عسکری طالبان او رچې دا خلکو درک نه کې سر څوک زموږ د نشو وای د صفه مخابره طالب دا کار طالب کوي کار شا کړی اله جو کوټ دغه غم جوړ کی لکه دغه مستیز جوړ کړی د نور د خدای په امان
سلام علیکم دلغان د رادګان د ګراو تل سالین اړ کني ولې او طالبان د مرکز تل کوټ او کندهار لار ادرې ورځ کې ستړی ده موږ مریض درلود یا د دې ورځ کې چې په تین کوټ کې انتظار ما غلط او پاتلو نه موږ غالي جراوته نو هم خاطر ته وسپاره له هله کوم چې طالبان دغه لارې نکي او دغه د ناکې د مسلمانانو د سپارته توګه نه کاروي نو بس هله کوم چې د نا پیغام نشه کې ورته لام دي احتیاط
سلام علیکم ورور څنګه شاس په خیر زه د ازادې رادیو کا خون کو ته سلام ونوایم ما د سلام از سیم صدا محمد یې ملسمی بوله کوم نظام یې سوال دی استیم بوله کول سوالی چې څه کوم را خبر کوي دا ودا روح استاد دی زه په خپل سترګو مې ویلي دی دا څه دی د نږدې په وخت پر بدې ده څه چې بدې یې زه هغه خاړه ورو دا څه دی خو هغه نه ټول ور سبا کو ټول خوان وو د نوې کو
ریګو اعلان خو صدقو اعلان خو ډیر بد حالات روانه ما د حکومتي حکومت صدا خوښ نه چې باید دې پرسن وکړي دغه وکړي دا کټاوی د حکومت معنا دې سره دغه وکړي هر ورځ قسم خدای د ورځې سل ملکی دې سل خاولان کې سل په نظر کې دې دا دغه دا اختیار دې نو دا ما پرم خامخا زده یو څه ورسیږي په سلام.
الو السلام علیکم زه پیغام باندې زابط ته فتوی ته دا 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 ټاکسی مې بدل ته هر ورځ تعجب راځي یو یا دوه پر مشکل سواری دوه ټکه په پوسټو کې دا لا هغه د سنت د کورو خاطر څنګه راځي دا د نوو د ټول د سیستم د تعجب نه سمجه تاسو دا د دروازه ما وای شو وای ما دا دا ټول ملکیان سره دې دا کو ملکیان چې دا څه شي تان چې امر سي ته ځان چې دا ټول څه دې لاسه دي انا خدای زو توه هغه د زابل مسافت دی والي ته دی کومندان ته دی مسل ته دی خدای زو سره کتاب جان کوی دی خو دا فرینه بو پریز د کاډه بابا کوي دی بالا کوم په تاسو کې کوم په اسمان کې اور دا د اسلام پاک د نړیوال تور د قیامت د یوه د سره په څون کې دا ما سره کوي ته د خواري د غریبۍ ګوال خو خدای په دې د توه شو نه کار څه کې څه څه شيسته چې دوا کاکا وکي بالا زغلی یتین والا اسکر د یو خاطر تکان کوي بالا لو عمل کورونو شو وتلای.
سلام احترامات قبول کا عبدالباری رسولزاد مرکز سے خبر کروں کش راجو آزادی راجو کارکن سلام احترامات تقسیم پاس سلام سخا دلچسپ دے شرائط دیر سخت کی شاہ اخوا او دا بے ٹکو دے پو دا سردالو مقامات پوری دازمر آزاد رزاق ورس ہوئی چلتا دا سی جبران سارے رسیر او دا سی ظلم سب ستام روان دا سی جفاوی روان دی چی دا هر زی عرکات راو کی او پینزم ارمویا پشاکلی پا یو چیر پیری لنگوٹاو پا یو چیر کالی و یو پاپولی چمپل چی اتا نترشاکتاو تیلی دولس مترمت کی اگا پپشای را روانی دلته چې وګورو زموږ پولیس ځینې راغلي کټانګان دي که لنجران دي هر څه چې لري ټول راغلي ځینې اواز یا خلک ترې شي د دې خلکو کورونه او ځایونه او انسانان یې هلته دي چې هغه ټول په دولت کې وظیفې لري دا دلته سبا هر یو جلا جلا لکه د ګریش دا خپل په دروازه کې جلا جلا وځي او همدا چې نشي کولی خو دغه ټولو پرسونل ته ټولو ته اجازه ورکړې وای مشکې بیې لس ورځې یوه میاشت مخکې بیې ورته ویلي وای چې هر سړی پوهي د خپل کار.
سلام علیکم بلال زازای خبرې کوم داریوب زازای ولسوالی چې د څو ورځې کېږي طالبانو نیولې کومې پوستې او کوم جالونه چې دي هغه په عام خلکو باندې د کابل په توګه په لس لکه اتل لکه پنځه لس لکه کلارو باندې وپلورل او هغه همدغو د بیړي او د ګنډې پټان د بندرونو له لارې پاکستان ته واړول نو طالبانو ته هم په کار ده چې داسې کار ونه کړي دا خو د وطن بېعزتي ده پوه شوې د وطن بېعزتۍ سره باید مونږ ټول افغانان شرمېږو داسې کار باید ونه کړي دا ولسوالۍ خو د عامو خلکو ټول په حکومت دی دا خو یو د دوی نه دی چې دوی داسې کار کوي باید دې شیان نه ډډه وکړي. وسلام.
سلام علیکم زه ګلبرشاد خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خایم. د طالبانو کوم شرون چې دي چې په قطر کې نوستې دي مې دا کورونا په کوټه کې کیږي باید دوی کورونا وویشتل شي د پیلوټه تیارونه چې دوی په دغه جهاد کې نه ورورشته نه زویشته دي نه کوم بلخ پل خپلوانو کې شته دي دوی شرابونه کبابونه خوري نو دوی د خلکو په مرګ باندې څه قتلې مر کیږي که دولت کوم افکار مر کیږي دوی څه په وځي که دوی ته کله خوږ ورسېدل دوی به هر څه ومني نو چې دوی ښه کورو کې ښه ژوند زندګي لوکس په کورو کې اوسېږي هلته دوی په قطر کې ښه رو کبابونه وهي نو دوی به دا جوړي ته کله دوی غوړه کېږدي کله چې دوی خوږ شي دا به خپله اصلاح شي.
شاهجهان مجاهد د تګاب ولسوالۍ د کاشفشا ولایت نه تاسو سره د تلیفون په لیکه یم. زما نظر د طالبانو او د دولت په باره کې دی چې ډېر خلک منفي تبلیغات کوي چې طالبان چې کومه سیمه ونیسي دا کوي او هغه کوي هله زیاتی او کمی کوي. مونږ د تګاب ولسوالۍ د نالاصاب ولسوالۍ د نجاب ولسوالۍ د درې ولسوالۍ کې مونږ ګشت ګذر لرو ډېر ښه په ترتیب ډېر ښه په امن په فضا کې اوس مونږ ژوند کوو. د طالبانو ساحه ده او هیڅ ظلم زیاتی کوم چا نشته دی حتی د دولتي هغه
هغه ظالمه کسان چې په دولت کې وو خلک وژلي وو مثال هغه کړي وو خو چې شخصي ادار باندې چا نه ده کړي قرار ګرځېږي خپلو کورونو کې هېڅ مشکل نشته دی زما د دولت دغه پاتې اداره چې کومه ده د دغې نه خواهش دی چې د جنګ زمینه مو مساعد کوي دا د وطن سرمایه ده بین مه اورئ کښېنئ موافقې ته ورسېږي
السلام علیکم زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي دا اسرائیلو زمن روغلي دي د پاکستان عیسائی نه پر دي پنجابیان دي اسې په نوم جهاد کوي جهاد جهاد نشته دی اسې وطن رنګوي وطن خرڅوي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه مو د پیغامونو سره واوریدل.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس برا شو هغو پیغامونو ته چې ځینو نور اوریدونکو له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو ستونزو راته پریښي دي.
وسه لشکګا په شهر کې څنګه روان دي زما پیغام دغه دی چې د اشرف غنی څخه چې دغه د لشکګا شهر دی دغه چې ولسوالۍ خوشکړي د لشکګا شهر دی خوشکړه ممکن دا د وطني ولسی نه نه ویری تر قیامت ته ګر مسلمانانو کډي په شاه دی کوښنان په لاس کې اخیستي چې پر ځای نشي رسولای نه وسایل وځي نه لاري خلاص دي ټوله مشکلاتونه دي ولې داسې کوي دا ظالم دی دا د کفارو بچی ولې داسې چمونه کوي چې خو دا دونه ولسوالۍ چې خوشې کړلې پرېښولې دا دین پرېږدي او که نشي پرېښولی نو سم دم کار دی وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه جمعه خان انځر مدني فعال د لغمان ولسوالۍ په سوالو نه تاسو ته ځانګړې کومه ګرانو زمونږ هیوادوالو زه تاسو ورور دا کوم څنګه چې د ټول افغانستان کې د غزان روان د من باندې د پاکستان او اسرائیل خونه دا په جنگ تاسو باندې د خوندو ورونو او سپینګری ځوانانو په تجربه کړی چې دا جنگ د پاکستان د سرداران له خونه او د پاکستان د انګلستان د اړین د غزا جنگ روان د من باندې چې دا خپل د انګلستان د یو راځي چې له خونه سره د پاکستان او اسرائیل د تاسو په معلومات چې د خونه سره دی اندي واجی مرګتیا او دا من باندې چې دا کوم جهاد شروع کړی دا جهاد هیڅ د اسلام سره ټکر نه دی.
السلام علیکم د اردوغان د ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. مول افغانستان د خار ولایت په خار ولسوالۍ کې ولاړ ودانې نن له روسي چې ولسوالۍ هغه ټول نړیدلې دي اجازه په خار کلی کې موږ جو اسرائیل راغټول چې د جنگو کې هوا سوي دي خو د طالبانو او د حکومت یعنی د حکومت د مسلمانانو باندې چې کومه حکومت کومه په پرمخ کې کومه بشاته پاتې شي خو د ګلیز د ماموریت روان دي خو د نړیوال ټولنې باندې موږ دا غږ دی او بقاین په هیڅ چې طالبان او د افغانستان حکومت قناعت ورکړي قناعت پر دې باندې ورکړي چې یو موقته اداره جوړه کې هغه څه د طرفه اداره جوړه کې چې هغه نه طالبانو ته طرف لري او نه د افغانستان حکومت طرف لري دا چې په لاس باندې واجب ورکړي بعد هغه ورسته بیا راځي سره وکړي کله د افغانستان حکومت یې کله طالبان او کله افغانستان ولسمه.
بلې السلام علیکم وحید اصفهان له هلمند مرکز څنګه شهر څخه له زمينې ليو کار کوم کورې نو سلامونه علي کله نو مړی وایم دوان د زمينې ليو د ټول خبري اعلان او د زمينې ليو د منځ ته خبره هله او جلا راځي تاسو د زمينې ليو کار کوم کی به په هلمند ولایت یو جرنالیست یو خبريال ول لري چې تاسو د هلمند د بد وضعیت انځور هیڅ کوم نصیب سوال نه هلمن ولایت کې ډیر بد او شرط ورځ شروع ده مې او ټکان په څو سړکانو باندې پراته دي هیڅوک نشي کولای چې خپل کور څخه ووځي اته کتر داسې اندازې پر خلک غربت کوي چې بلې چې وګولا و چې لوري څو کور کې نه لري مزمن ور ټول چارو څخه دا هله ورځ چې له هلمن ولایت کم وزر چې دا काबू کې ماري کې چې وبد د ورځ د ورور په هلمن کې وبد بشري ناورین شروع دي په هلمن کې ازادي راډیو څخه مې دا هیله اورېدلې ده چې تاسو د هلمند څخه خپل ځان ته یو ځانګړی خبریال ولرئ چې تاسو سره پوښتنه
وکړئ. السلام علیکم. جوړ په خیر. چې تاسو مشر د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې لپاره سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. نو محترم زمدا و چې په هلمند کې وضعیت ډېر خراب دی. داخل په لشکرګاه ښار کې طالبان دي. نو د حکومت او دولت سره مداومن دي چې لشکرګاه هلمند ولایت ته جدي توجه وکړي او بمبار ونه کړي. دا جنگ ټوله پیاده دی، کوڅه پر کوڅه جنگ دی، کور په کور جنگ دی. نو د دې د بمبار کوم نتیجه نه ورکوي. نو شبه دای وی چې پیاده عملیات وکړي او ملکیانو ته توجه وکړي، د خلکو کورونو ته توجه وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لدې سره د دې اونۍ دا پروګرام پای ته ورسید. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پاتا یا خزار شکنا آئے زبت پاتا یا خزار شکنا ایتا وطن دا بیو رکا زویا زدرگی سرا بس دیار شکنا لدی غم جل وطن فخڑو دختو زبت پاتا یا خزار شکنا او زبت پاتا یا خزار شکنا